ستړي مسي قدر منوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دی وای وساته خبری خبرونه کې شرغ لاس تر توای استاد سو قربانی یوزا کلثوم کاکړ
او زاش پخمن
د جمعې ورځ د کال 2019 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. پاکستان کې د ماخصن لس بجې دي، افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوې دي. را سره ملګری اوسېږئ، د خبرونو تفصیلات لرو خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سر ټکي.
د هند ولقې لاندې کشمیر کې په ترخهګره پیښه کې د څلوېښتو زیات هندي ځواکونو د وژل کېدو وروسته د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي ګاونډي ملکونه په داسې حرکتونو او سازشونو باندې هندوستان کمزوری کولی نه شي او د نړۍ نه یې د پاکستان یوازې کولو غوښتنه کړې ده.
د افغانستان صدر اشرف غنی د جرمنی میونخ امنیتي کانفرنس په موقع د افغان سولې لپاره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سره لیدلی دی او زلمی خلیلزاد وایي چې افغان صدر سره د ترهګرۍ د مخنیوي او افغانستان ته د نړیوال ځواکونو د وتو په سر پرمختګ سوی.
او په نړیواله کچه د سعودي خبریال خاشوخجي په وژنه تورن د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سبا پاکستان ته رسیږي. د نوموړي سفر وړاندې د پښتونخوا صوبې د اسمبلۍ دوه غړو شهزادانه په یو لیک کې په سعودي عربستان کې د بندي پاکستانیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
قدر منوریدونکو او لیدونکو، راسره ملګري اوسېږئ، د یو وسطه خبري خپرونه کې د دې تر څنګ یو شمېر نور مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه او مرکې لرو.
ګرانو قدرمنوونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو یو ساعته خبری خپرونې ته نیغ په نیغه د واشنگتن ډي سي نه غوږیږئ. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د نوم اخستو بغیر ویلي که زموږ ګاونډي هیواد دا ګڼي چې کوم حرکتونه او سازشونه کوي د هغې نه به په هند کې بې ثباتي راشي، نو دغه خوبونه دې د تل لپاره پرېږدي. په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ د ډیوه رادیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
پاکستان د هند واک لاندې کشمیر کې ترهګر برید د پاکستان سره تړلو تورونه رد کړي دي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي دي پاکستان د هند تباه کولو خوب قتل دی پرېږدي. تیره ورځ د هند واک لاندې کشمیر کې د هندي پولیسو باندې ترهګر برید کې نږدې 40 تنان وژل شوي وو او د دې پړه جیش محمد په غاړه اغستې وه. د جیش محمد په هکله هند تور لگوی چې په ښکارا پاکستان کې وجود لري او مشر یې مولانا مسعود اظهر پاکستان کې آزاد ژوند کوي، خو پاکستان دلته په دې تنظیم بندیز لګولې دی. د برید پس د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي دي پاکستان چې کومه لار خپله کړې ده هغه د تباهۍ لاره ده او پاکستان هند کې بې ثباتي غواړي، خو دا خوب به پوره نشي. د هند د خزانه وزیر اروند جیټلی ویلي دي په پاکستان به هر ممکن سفارتي او اقتصادي فشار به اوس زیاتوي او هڅه به کوي چې پاکستان په نړۍ کې بیل پاتې شي. اروند جیټلی وایي
ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو سکتے ہیں، وہ کرے گا اور اس کی جانکاری دیش کے سامنے رکھے گا. پاکستان کو آئسولیٹ الگ تھلگ ایک بار پھر سے کیا جائے. جو موسٹ فیورڈ نیشن ٹریڈ کے سمبندھ میں ہوتا ہے، جو پاکستان کو بھی ملا ہوا ہے، انیہ دیشوں کو بھی ہم نے دیا ہوا ہے، پاکستان کو دیا ہوا وہ درجہ رد کر دیا گیا ہے.
دوی وی دا پاکستان نڑے کے آواز کولو پر لڑ با ہند خپل ہسے کوي او تجارت پر لڑ پاکستان تا ہند کوما درجہ ور کڑے دا پر رومبے پڑاو کے با آہا واپس آخلی. پاکستان بیا بیا دا خبر کوي چې ہند سره خط تعلقات غواړي او د مقصد د پاره ہند سره مذاکرات هم کول غواړي، خو پاکستان کې سړنکار زید حسین ډیور ریډیو ته ویلي دي اوس په کشمیر کې د برید پس ډېر مودې پورې به دا مذاکرات اونه شي. زید حسین وایي د برید نیخ په نیخه اثر پاکستان او ہند په تعلقاتو به پریوزي.
لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد یقینی طور پہ زیادہ جو ہے کشیدگی بڑھے گی، اور خاص طور پہ جو ہندوستان کا جو اتہاسی ری ایکشن آیا ہے اس پہ، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ آئندہ بھی کوئی جلدی جو ہے کوئی بہتر حالات ہونے کی توقع نہیں ہے.
زاہد حسین وی شکلنا په هند کې د مودی حکومت جوړ شوی دی دا مذاکرات د خنډ ښکار دي او کومه پیښه چې شوې ده د له وجې به د دواړو هیوادونو تعلقات نور به هم خراب شي. یو بل څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي پاکستان ته پکار دی چې خپل سفارتي تعلقات په داسې موقع استعمال کړي، ځکه چې اوس هند سره موقع ده چې پاکستان پر ضد د برید استعمال کړي.
تو پاکستان کو اس سلسلے میں ڈپلومیٹک لیول پہ اور فوجی لیول پہ ضروری اقدامات جو ہیں، حفاظتی اقدامات، احتیاط کے اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے، کیونکہ ہندوستان کی حکومت اس کو ایکسپلوئٹ کرے گی اپنے ایڈوانٹیج کے لیے.
حسن عسکری وہی خپل حفاظت دپاره به پاکستان ته سفارتي او پوځي ګامونه اغستل وی. بلخو د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل د هند دا تورونه رد کړی دي او ویلي دي پاکستان همیش هند واکلاندې کشمیر کې د تشدد د کاروایو غندنه کړې ده. دا ړومبی ځل نه دی چې هند هلته شوې د ترهګرۍ پیښو تور په پاکستان لګولی دی. د نه وړاندې کال 1993 هند ممبئی ښار کې د بمی چاودنو، کال 2001 هندي پارلمان باندې برید او کال 2008 ممبئی ترخګر بریدونو تور هم هند په پاکستان کې موجود جیش محمد او جماعت داوا باندې لګولې دي.
وایس اف امریکا د وډه د هندلاند کشمیر کې د بریټ په اړه تاسو تفصيلات واوریدم. د بریټ پړه جیش محمد ډلې منلې ده او هم دا ډول داونی په ایران کې د یو خنړی بریټ ذمہواری جیش العدل منلې و او د دواړو ډلو مشران په پاکستان کې میشتې. په دې اړه سړنکاران سګنی او واسه په مطبوعاتو کې روان دي. زموږ همکار افتخار حسین په تیر خبرونه کې زموږ بل همکار محمد اکرام ته په دې اړه تفصيلات ورکړي. تاسو وړاندې کوو.
یقیناً همدغه پښتنې چې دي په پاکستانی مطبوعاتو نړیوالو مطبوعاتو په دې ټولو کې ما په دې باندې بیا قتل چیرې سره غلي دي، ځکه چې د دې دوو غټو پیښو ذمہواری که اپ گاونډي هیواد ایران څنګه تاسو وي او که گاونډي هیواد هند دی، نو د دې غټ بریدونه خونړي بریدونه دي او دواړه په ریاستی ادارو باندې شوي دي. نو د دې ذمہواری په پاکستان کې مشتا جیش محمد او جیش العدل دا هغه تنظیمونه دي چې تورنره تنظیمونه دي د پاکستان په خوره باندې موجود دي او په خپل دوی پړه پر سر اخیسته دا نه چې هغه ریاستونه وای چې دوی کړی دي، بلکې د دواړو تنظیمونو دا پړه پر خپل سر اخیسته چې دا کار دوی کړی دي. دا ورسته چې کم په هغه 13 ورځ په کشمیر کې پلوامه کې چې کوم شوې ده، بیا یو ویډیو خبره کړې شوې ده جیش محمد یو تن لخوا او هغه پکې خپل بیان هم ورکړی دی چې ولیم دا کار کړی دی او څنګه هم کړی دی. نو اوس راځو د هغې نه پس هم دقه بحثونه دي دا وخت چې آیا پاکستان باندې بسا سرات وي. ګورئ پاکستان ته ګوتې نیولې کېږي، نه صرف د هند، نه صرف د ایران، بلکې د نړۍ لخوا او هغه طاقتونه دا وخت په زه به مثال ورکم امریکا ده، دغه رنګې برتانیا، آسٹریلیا، هغه ټول هیوادونه چې کم د هند دغه پوځیان چې وجل شوي دغه پیښې غندلې هم ده او هغوی ته د مرستو خپل ژمنې هم کړې دي. نو ګورئ دې کې اوس یوه بله بنیادي خبره راوچتېږي چې د پاکستان په پالیسو باندې پښتنې یو وارې بیا چې دا هغه ریاست دی چې په خپله خاوره یې تندرو تنظیمونو له ځای ورکړی دی. جیش محمد سیدی دا په کشمیر کې جنګیږي او ښه ښکاره ایجنډه یې ده که څوک غواړي نو هغه کتلی هم شي. د دوی پمفلټ یې هم په بازارونو کې شته، په پنجاب کې په دیوالونو د دوی لیکل هم شته. د دوی دغه مشر په خپله تقریرونه هم کوي، په خپله کتابونه هم لیکلي مولانا مسعود اثر. او صرف اولنی دا نه دی بلکې په دې باندې وړاندې هم په کال 2018 کې پټانکوټ کې چې کمبریج شوی و دغه تورونه هم په دې باندې لګي. د دې نه مخکې هم داسې یو شمیر ترهګر بریدونه چې دي نو هغه شوي دي او پړی دوی منلی ده. په کال 2008 کې ممبئی کې چې غټ ترهګر برید شو محمد اکرام، نو هغه لشکرې طیبه دغه تور لګول کیږي او په هغې اوس هم دا دي د دواړو پاکستان او د هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي، ځکه هند دا تور لګی چې پاکستان کې ریاست د دې ډلو په شا ولاړ دی.
د دې ډلو خلاف پاکستان کوم ګام پورته کوي چې دوی کوم فعالیتونه کوي او د دې بل څه کمپیریزن کېدای شي چې پاکستان د نورو ډلو خلاف کوم ګامونه پورته کوي؟
دا خو ډېره بنیادي پوښتنه تاسو وکړله، زه دې ته راتلم. ګوره جیش محمد هم یو بینډ، یعنی په چا چې دا بندیز لګولی شوی ملګرو ملتونو لخوا لشکرې طیبه باندې هم او د حافظ سعید په سر باندې انعام هم ایښودل شوی دی 10 میلیونه. اوس بنیادی خبره دا ده چې د پاکستان په خاوره دننه همدغه خلک چې دی تقریرونه هم کوي او هغوی خپل ایجنډا چې کوم د هغوی جهادي ایجنډا ده. او دا زه به دا ویم چې صرف دانه چې دا امریکا کړی دی، یعنی د ترهګر تنظیمونه بللی دي. ملګری ملتونه دا هغه ملګری ملتونه دي د کم د قرارداد ذکر چې پاکستان د کشمیر په سر پټول نړۍ کې کوي. نو هم کته د ملګرو ملتونو دغه قرارداد خو منی چې دا یو لنجمنه سیمه ده کشمیر، خو دا قرارداد اوس نه منی چې هغه وی چې حافظ سید سے دے دا یو طرح گر دے. نو پاکستان پر ریاستی کچا باندھ دغ نیوکی پی کی گی او گوتے ورته پنڑے کی نیولی کی گی چې دوی پخپل خاورا د دغ خلکو پر ضد گامونه نه دی اخیستو. تاسو به بل دوه ما چې دا جش محمد سے دے دا جنگی گی په کشمیر کې خود دے بیس چې کم دی، بنیاد سے دے زیات تر چې کمی وسیلې دی تر ازی خلق پکې کم دی، ا د پنجاب دی پخپل مسعود سر چې دے د بهاولپور دے او د دغه زینونه خلق په دې تنظیم کې زیات دي. جش العدل به زه دا وایم د بلوچستان دواړو خواو ته د ایران او پاکستان خواو ته اوړي روړي چې کم معلومات دي ورکول کیږي، خو دا یو سنی تنظیم دی او د ایران پر خلاف په یو شمیر بریدونو کې ککړ دی او دغه وروستۍ پیښه چې ده هم په خپل پړه پر سر اخیستې ده. نو په دغه باندې هم په پاکستان باندې فشار ډیر زیاتیږي چې که غرب ته دی او که ختیځ ته دی، د دواړو غټو گاونډي هیوادونو لخوا چې کم اوس ګوتې نیول کیږي نو یقینا دا د پاکستان لپاره هاغه ځان پاکول بدته ډیر ګرانی نړۍ ته چیرې کې موږ د تره غره مرسته نه کوو.
ډیر مننه افتخار صاحب.
په افغانستان کې د صلح لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په میونخ جرمني کې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی سره د خبرو اترو چې کوم لوی غونډه روانه ده د دې یوې څنډې ته ناشته کړې ده. دغه غونډه کې خبرې اترې او بیا د افغانستان د صلح پروسه کې دغه څومره لوی رول لري او یا دغه د افغانستان د سولې پروسې نور امکانات څومره روښانه کوي په دې باندې زمنګ سره زمنګ همکار بیروز خان صاحب ملګری دی. هغه تار کله کو بیروز خان صاحب ستړي مشي. بیروز خان صاحب تاسو تار کله کو؟ بیروز خان صاحب ستاسو څه فکر دی دغه خبرې ترې چې کوم د زلمی خلیلزاد او د افغانستان د صدر اشرف غنی ترمنځ شوې دي، په دغه کې د افغانستان د حکومت چې کمی ګیلې وي چې ګنې د طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان حکومت بهر ساتل شوی وو یا په ماسکو کې کومه غونډه شوې وه په هغه کې هم د افغانستان حکومت بهر ساتل شوی وو، دغه ناستې څومره امید د افغانستان حکومت ته ورکړی دی چې ګنې د زلمی خلیلزاد یا د نورو چارواکو سره د طالبانو ناسته په افغانستان کې د افغانستان حکومت د هغې هیرول نه دي یا هغوی وړخته کول نه دي، دغه یره دغه څومره ختمه شوې په دې کې؟
یره خو زما خیال په کې نشته، ځکه چې د دې خبرو د پیل نه چورته ګورو نو پای کې بنیادی خبره چې کوم د امریکا د حکومت لخوا ده او بیا د امریکا په ملاتړ باندې چې دغه کوم ورسره ملګری دي دغه خبره دغه ده د انټر افغان ډایلاګ، یعنی د افغان د افغانستان د خلکو خپل منځي خبرې ترې. پرون هم چې دا کومه خبره تاسو وکړه، پرون چې کومه غونډه د دې شوې ده، د دې ملاقات یا لیدل کتل شوې دي، زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې دا غي وضاحت کړی دی. هغه ویلي چې د خارجه ځواکونو د افغانستان نه د وتلو په دې باندې خبرې ترې شوې دي، پرمختګ شوی دی. او بل خبره هغه مهمه چې دا هغه داده چې د افغانستان د ډلو یا د خپل منځي خبره اترو د پاره چې په دې باندې هغه پرمختګ شوی دی. نو د دې ټولو نه دا څرګندیږي چې د ډاکټر اشرف غنی نه به هم غوښتنې ډېرې وي، خو د طالبانو نه غوښتنې چې کوم دي هغه ډېرې دي، هغه ډېرې شوې دي. طالبانو نه ضمانتونه اخیستل کیږي چې که چېرې دی افغانستان ته ځي واپس په افغانستان کې به یو خو دوی دغه جنگي هغه چې کوم د دوی دی دغه ایجنډا دا به ختموي، د افغانستان دننه به دوی داسې کومې جنگي ډلې نه خو به یې ساتي نه به د هغوی سره اړیکې ساتي چې هغه د القاعده په نوم شو، داعش شو یا نور داسې چې هغه نړیواله ترهګری کوي، دغه ضمانتونه دي. دا به د طالبانو نه غوښته کیږي، خو د طالبانو چې څوک ضمانتیان دي دا ضمانتونه به بیا هغوی ورکوي. نو خبرې اترې چې څومره کیږي، ډاکټر اشرف غنی په تیرو ورځو کې چې کوم بیان هم وو، یو ختم لیکلی و صدر ډونالډ ټرمپ ته، او هغه ویلي دي چې په افغانستان کې مونږ د امریکایي ځواکونو چې کومه خرڅه ده هغه تقریبا د 15 ارب ډالرو پورې راکمولی شو. په هغې باندې هم امریکایي چارواکي خوشحاله دي، په هغې سوچ او فکر به پې کوي، تر څو چې دا خبره ده چې ګندې خارجي ځواکونه په مکمله توګه وځي، په بیړه کې وځي، په منډه کې وځي. څېړنکاران وایي چې دا ناشونې ده، دا نه کېږي، ځکه چې امریکا ته د تیر وخت هغه تجربه ورته به یادوي چې کله امریکا هم لاړه، روس هم د افغانستان نه ووت، نو په افغانستان کې هغه ګډوډي رامنځته شو چې د افغانستان په خپله هم وران شو. او اختیار چې کومه دی د طالبانو په نوم خو حکومت وو، او اختیار چې کوم هغه د القاعده سره و، ځکه چې خپله زه ډېر تللی یم افغانستان ته، ما په خپلو سترګو بیا لیدلي دي هلته. نو او څه وشول چې د 9/11 غوندې پیښې رامنځته شوې، نو د امریکا هم او د امریکا د پلویانو هم د نورو نړیوالو هیوادونو د هغوی هم دغه هر څه به په نظر کې وي. که افغانستان نه دی وزي هم ابه یو خوندي افغانستان پرېږدي.
بیروز خان صاحب، یو دغه چې د افغانستان په صلح کې په طالبانو باندې دا وخت فشار سیوا شوی، ځکه چې د افغانستان مخالفه غړي چې کوم د دوی سره په خبرو کې ناست شوي وو په ماسکو کې، نو هغوی هم څه مطالبې یا څه د طالبانو په ذمه باندې ځینې کارونه ورچولي وو. دغه شانته کې د امریکا لخوا هم دغه مطالبې یا دغه ضمانتونه چې تاسو کوم خبره کوي دغه ته اخستل کیږي یا دغه ته غوښته کیږي، د طالبانو په دریز کې څومره د نرمۍ امکان شته چې ګینه غي بخپل دغه خبرو کې نرمي وخایي په خپل دریزونو کې چې کوم دریزونه دی وړاندې کړي وو چې ګنې تر څو د افغانستان نه خارجي عسكر په مکمله توګه وتلی نه وي. بل خبره د ناتو چې کوم تازه خبرې دي، نو هغه دا هم د چې ګینې د امریکا چې کوم کمانډر دی هغه ویلی دی چې د افغانستان نه د عسکرو د وټو په فیصله کې به منګه د ناتو غړي هم په اعتماد کې اخلو، نو آیا ناتو به هم دغه سي د خپل عسکرو وستو په فیصله باندې د امریکا سره هم هغه شان ودرېږي؟
ناتو او امریکا به یو بل سره خامخا ودرېږي. د افغانستان دا چې کوم موجوده افغانستان دی، دا د یو وران افغانستان نه دی، زیاتره رسول چې کوم دی د دې کریډټ ناتو تمزي، د دې کریډټ امریکا تمزي. بل دا چې 13 ورځ د ناتو چې کوم هغه دی مشر دی سټولټنبرګ، هغه هم ویلی دی چې طالبان په جنگ باندې نشي ګټلې، د میدان په دی په جنگ نشي ګټلې. او خبره و بیا هم راځي خبره اترو ته سیاسي حل لاره به ورته ګورو. او هغه وویل چې دومره ډاډمن غندې نه دی، داسې چې روان دي چې دا ورته یو ډاډ ورکړي، خو بیا هم وایي امید شته. د دې سره سره که وګورو، نو د عرب ملکونو چې کوم سربراهان دي یا مشران دي، بس د شهزادم را روان دی، دینه مخکې نورم راړل، داسې ښکاري چې امریکا که نیغ په نیغه د پاکستان سره خبرې اترې نه کوي یا په نیغ په نیغه د پاکستان سره د کومو چې غوښتنې دي هغه که نیغ په نیغه ګنې په سخته ژبه نه کوي، نو داسې ښکاري چې د دغې سعودي عربو د قطر د اماراتو د دې لخوا چې کومې مرستې اوس پاکستان ته اقتصادي ستونزې دي، د مرستې را روانې دي. نو وختیم زما سره په خپرونه کې بریګیډیر صاد محمد خان صاحب دا خبره وکړه چې داسې ښکاري چې امریکا ګندې انډایرکټ د پاکستان امداد د دې عربو ملکونو په لاس کول غواړي، خو بیا ته په افغانستان کې هغه رول هم غواړي چې طالبان تش خبره اترو ته نه، طالبان به دې ته ژمن کیږي چې په افغانستان کې به نوره وینه نه تویږي، نوره ګډوډۍ به نه وي، داسې حالات به نه پیدا کیږي چې هلته بیا ترهګر شي، ترهګرې ډلې راشي، هغه بیا نړۍ ته خطر شي. ځکه دغه د موجوده افغانستان چې کوم دی، دا په ډېرو قربانو باندې، د افغانانو په قربانو باندې، د عامو خلکو او د افغانستان د ځواکونو په قربانو باندې اوس په خپلو خپو ودرېدونکي افغانستان دی، بلکې که دا وایي تر ډېره حده په خپلو خپو باندې وم ودرېده. نو دا ټول څیزونه چې په نظر کې ونیول شي، د طالبانو نه به غوښتنې ډېرېږي، په طالبانو به سعودي عرب هم فشار زیاتوي، پاکستان به هم فشار زیاتوي، قطر شي که دغه شانتي نور هوادونه شي هغه به فشار سیوا کوي. او بل بیا دا چې طالبانو ته دا هم واضح وي چې طالبانو کله په جنگ کې صدا سي لاسته راوړنه نه ده کړې سیوا د ترګر د بریدونو نه، نو طالبان به په دې وخت کې به هغه دا کوشش ضرور کوي، دا یو تاثر به ضرور ورکوي چې طالبان لاسبری دي. خو حقیقت چې کوم دی، حقیقت خبرو ته چې بیا کینی ابد افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د پوز پښتون کې، د پارلمان پښتون کې، د ډیموکراسي د جمهوریت پښتون کې، په دې کې چې به خبره کوي بیا به سیاسي حیثیت دومره نه وي لکه اوس چې څومره د میډیا د لارې د هغوی یو پروجیکشن کې.
ډیره مننه بیروز خان صاحب تاسې. ډیره مننه.
وایس اف امریکا دیوه دا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. په نړیواله کچه د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه تورن، د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان به سبا پاکستان ته رسیږي، او د نوموړي د سفر څخه وړاندې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی دوه غړو د شهزاده زه په یو لیک کې په سعودي عربستان کې بند پاکستانیانو د خوشي کولو غوښتنه هم سوي. تفصیلات نور رابعه پیر په یو راپور کې لري.
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان با سبا یعنی د ہفتے یا شنبے پورز د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته را رسی. د دوی دغه سفر په محل په اسلام آباد کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل سوی دي. د پاکستان حکومت د سعودی ولی عہد پاکستان ته راتک د سرمایکاری په لړ کې یو لوی انقلاب ګرځوي، او تیر ورځ مطبوعات سره خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلی وو کم سرمایہ کاری چې پاکستان ته را روانه ده هغه په تیرو لسو کلو کې کېدونکې د ټولي سرمایہ کاری څخه زیاته ده. د څېړونکو وینا ده چې دغه سرمایہ کاری په بدل کې به پاکستان حکومت څخه هم څنڅه غوښتنی کیږي. دفاعي څېړونکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي شر سیرنکار اکرام سیگل وائی چپ اوسانی حالاتو کی پاکستان بحرانی سرمایہ کاری تا ارتیا لری
میں بلیو کرتا ہوں کہ ایک ڈالر انویسٹمنٹ بھی آئے تو وہ ایک ڈالر زیادہ ہے پاکستان کے لیے.
زدا باور لرم چی یو ڈالر سرمایہ کاری راسی هغه هم ډیر ادم ولی چې پاکستان ډیر زیاتی سرمایه کاری ته اړتیا لري. په مطبوعاتو کې پر دا خبرو هم بحث روان دي چې څرنګه چې تیر د نواز شریف حکومت کې د چین سی پیک په شکل کې سرمایه کاری یو لوی انقلاب بلل کېده. د عمران خان حکومت کابینه او وزیرانو وینا ده چې اقتصادي بحران کې سعودي عرب پاکستان بچکولو د پاره را روان دي. خدا خبره نه کیږي چې محمد بن سلمان یوازې پاکستان ته نه بلکې د سیمې پنځه هیوادونو سفر کوي چې کی ہندوستان، چین، انڈونیشیا او ملائیشیا هم شامل دي. او د هندوستان مطبوعات دا ویلري چې څلور سلويشت عرب ډالر وزنامه به د هندوستان سره هم لاسلیک کیږي چې سرګندوي چې سعودي عرب سیمې سره رابطې ساتل غواړي. بل پلوته د سعودي ولی عہد د سفر په محل د پاکستان حکومت لاړه سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل سوي دي. د کورونو چارو د وزارت تر مخه د سعودي ولی عہد د حفاظت لپاره درې زره څخه زیات امنیتي کار کوونکي ځای په ځای کړی سوي دي، او د حفاظت په اړه د څلورو پړاو سیکورټي پلان هم جوړ کړی سوي دي چې پکې په لومړي پړاو کې به پولیس چارواکي، په دویم کې رینجرز، په دریم کې فوج، او په څلورم پړاو کې به د حفاظت ټول انتظام د ولی عہد خپل شاهي امنیتي محافظانو په لاس کې وي. د سرچینو تر مخه محمد بن سلمان به د وزیر وزیر اعظم په ماڼۍ کې اوسي او دوی به د وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف علوی او د فوج د مشر جنرال قمر باجوه سره ویني. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لس څخه تر اتلس ارب ډالرو پورې د لوزنامو لاسلیک کېدو امکان څرګندېږي.
وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان صوبایي اسمبلی د یو قرارداد لاندې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په گوادر کې د سعودي عربستان په سرمایه کاری کېدونکو چې کم سرمایه کاری کیږي هغه په اړه د صوبایي حکومت هم په اعتماد کې واخلي. د کوډي څخه امید سمسور نور تفصیلات راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د پام دراګرځونی دغه نوټس د مخالفي ډلې بی ان پی منګل سنا بلوچ له لوري وړاندې سو. د د په خبره چې د بلوچستان په سایلی شار گوادر او په پسنی کې مرکزی حکومت سي د تیرو د صفاکولو لپاره کومه فابریکا پرانیسي، له 15000 یکړو زخه ونیسه تر 40000 یکړو پوری مزکه په کم شرایطو باندې ورکول، د صوبې د روزګار او د غډول د چاپیریال د ژغورنې لپاره دوی کوم پلان لري. سنا بلوچ ویل چې د سعودي عرب د دورې تر ټولو مهم مرام دا دی چې دلته ودولسته نزدې مایدې لاسلیک کول دي.
سبسے بڑے منصوبے ہیں ان میں بلوچستان سے متعلق ہیں، ایک ہے 10 ارب ڈالر کا آئل ریفائنری کا، پاک سعودی آئل ریفائنری کا ہے، دوسری میرے خیال میں شاید وہ بلوچستان کے منرل سیکٹر میں دلچسپی رکھتے ہیں.
پدی کی ترٹول لوی پروژے د بلوچستان پاک لدی سپاغ کی دلس ارب ڈالر د تیرو د صفا کول شرکت پاک سعودی آئل ریفائنری دویم بیازما په فکر باندې د بلوچستان د معدنیاتو په څنګه کی د دوی دلچسپی ده. د صوبایي اسمبلی غړي د گوادر اوسیدونکو حمل قلم کې وویل چې تر اوسه پوری د گوادر پاک لباندې درې لوی پلانونه ترتیب سوي دي، خو موږ په دې باندې خبر نه یو. په گوادر کې د امنیت د پلوي کېدو په نامه باندې زموږ ژوند ډیر سخت تریخ سوي دي.
مې 22 ایم پی گوادر کہتا ہوں، یہ پروجیکٹ ہمارے لیے ایک عذاب بن کے آیا ہے، میرے لوگوں سے آج بھی ایک ٹکے کا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصانات ہو رہے ہیں، میری مائیگیروں کی سمندر ہم سے جا چکی ہے.
زد گوادر د صوبایا اسمبلی د غړي په هایز بیایم چې دغه پروژه زموږ لپاره یو عذاب ګرځیدلې دي. وعدي خلکو ته د یوې ټکی استفاده هم نه درسېدلې، بلکې زیان یې اړولې دي. زموږ کب نیونکو خپل سمندر له لاسه ورکړي چې هر څه جوړېږي د گوادر له خلکو څخه پوښتنه نه کوي او د گوادر خلک په اعتماد کې نه دی اخیستي. د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ د عوامي نېشنل پارټي اصغر خان څخه ویل چې تیر حکومت د سیپیک د غربي لاري په نامه باندې د بلوچستان و خلکو ته ډیره سخته دوکه ورکړله. د ویل چې د اغ وخت وزیر اعظم او د پلانینګ مرکزی وزیر حسن اقبال زموږ اعلی وزیران او مشران بوتل واغوتی ویل چې دا د موټروی لار ده، لیکن اغه ټوله دوکه ښکاره سوله. دوی ویلی وو چې موږ به د گوادر غربي لار هم جوړوو او د گوادر کنټرول به صوبایي حکومت ته ورکوو، خو هغه هیڅ نه وکړل. د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی غړي اصغر خان څخه ویل چې دا وخت هم مرکزی حکومت د بی ان پی منګل او د بلوچستان عوامي پارټي په مرسته باندې پرانستل شوی دی.
مرکزی حکومت کې سامنے ایک لکیر کھینچ لے کہ بلوچستان کے مفادات پہ ہم کسی کو سودا بازی کرنے نہیں دیں گے اور اگر ہمیں ان بورڈ نہیں لیا جائے گا تو خدا حافظ.
وہ مرکزی حکومت ته دلی کا کش کی چې د بلوچستان پر مفادات باندې و هیڅ چاته اجازه نه ورکو او کچیر موږ په اعتماد کې وانخلی نو بیا به موږ و تاسو ته په مخه شو یایو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي نصر لازیری په دې باب وویل
د سعودي عرب لخوا چې کم په گوادر کې آئل ریفائنری د پارا چې کم التا سرمایه‌کاری کیږي نو پدی حوالہ پدی حق لدی د صوبې حکومت دغه صوبایي اسمبلی په اعتماد کې واخستل سي.
اسمبلی په یو خلو باندې دغه پریکړه لیک منزور کړي چې له سعودي عرب سره د مایدو لپاره دی بلوچستان حکومت په اعتماد کې واخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈی وی ریڈیو ټلویزیون، کوټا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADiva فیسبوک VOADiva.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا دیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي نه غوږی او نن موږ سره په سټوډیو کې میلمانه ده شګوپتا ملک د عوامي نېشنل پارټي د صوبای اسمبلی غړی ده. دې سره خبرې اترې کوو چې د خیبر پختونخوا په صوبای اسمبلی کې د ښځو د حقونو لپاره څومره کار شوی دی. دغلته کې ښځو پارلیماني غړو ته یا صوبای اسمبلی چې کوم غړي دي دې ته مشکلات څه دي په قانون سازۍ کې؟ نو شګوپتا ملک صاحب تاسو هرکلی کوو. ستړي مشي
ډېره مننه جی.
مننه ستاسي. درته چې ستاسي په صوبای اسمبلی کې چې کوم ناسته فاسته کېږي په دې نوي حکومت کې څومره چې دوی د ښځو د حقونو لپاره په غږ پورته کولو کې خپل ځان تر ټولو وړاندې بلي څومره چیلنجز تاسو ګورئ؟
دا سید جی جی تاسو ټول ته معلومه ده چې د پښتونخوا زنانه چې دی هغه ماشاءالله په هر فیلډ کې تاسو ګورئ نو ډیر تکړه زنانه دي او هغه خپل یو نوم ځان ته جوړ کړی دی. خو د بده مرغه چې کوم زمونږ موجوده حکومت دی نو هغه تاسو ته پته ده چې 15 کال چې کوم تیر شو پاغه کې مغی د زنانو حواله سره خبرې ډیر زیاتې کړې دي. خو چې کله بیا عملی خبره راغلې ده نو پاغه کې کومګو ګورو چې د قانون سازه حواله سره چې د خزو د رائټس لپاره د هغه د پرمختګ د لپاره صدا سي کار مخ ته نه دی راغلی په تیر 15 کالو کې. اوس هم چې مونږ ګورو نو کتا سو ګورو زمونږ د پښتونخوا چې کوم د حکومت ته د هغه چې کوم کیبینټ ته پاغه کې دی خزا اوس پورې منیسټری د لپاره نه د ټاک یا داسې بلا مهمه چوکې چې داغه د پاره دوی نه د ټاکلې. نو زما په خیال دا زمونږ د پښتونخوا د خلکو بدقسمتي زویل شم ځکه چې زنانه چې دی هغه په پارټي کې سیاسي ګوند دی او پاغه کې ډېر زنانه مخې ته راغلي دي. خو چې کله هغه ته یو داسې پلیټ فارم نه ملاويږي هغه مخې ته نشي راتلی هغه د خپل رائټس لپاره خبرې نشي کولی. نو زما په خیال دا شی چې دی دا بیا مایوسکونی او زنانه چې دی هغه بیا ډیسکرج کیږي. نو اوس هم کوشش کو لګیا یو ځکه چې موږ خپل د یو داسې سیاسي ګوند سره تعلق ساتو چې موږ همیشا دا فیل کړی دا چې په سیاست کې ډیسیژن میکینګ کې د زنانو رول ډیر زیات امپورټنت وي او چې کله زنانه په ډیسیژن میکینګ کې راشي نو هغه بیا د خپل خلکو د پاره आवाज پورته کول شي. بیا تاسو ګورئ په پارلیمان کې چې کومې زنانه ناست دي نو دا د نورو زنانو د پاره رول ماډلی د هغه کوشش دی چې هغه د زنانو د پاره आवाज اوچت کی او هغه आवाज چې دی هغه بیا خلک اوري مهم خلک چې دین او غوري. نو مونږه کوشش دا کو زنانه چې په اسمبلی کې سمره ناشتي دي نو پاغه کې کوشش دا دي د اپوزیشن کم چې دي چاغې د زنانو د لپاره आवाज پورته کی او کوشش دو کی چې کم قانون شوه دي چې هغه عملی کول د لپاره خبر کلدار ولوبي.
بیا دلته چې تاسو د کم سفر باندې امریکا ته راغلي تاسو سره د پاکستان نور هم د صوبایي اسمبلی د غغړې شامل دي. کله چې تاسو په دې سفر کې د غوینه زده کړه کوئ یا دلته کې زده کړه کوئ نو څومره تاسو ته فرق ښکاري یا څومره چې کم دی نو تاسو کمی محسوسوئ چې لکه زمونږ په دغه صوبایي اسمبلیو کې غشتا د ښځو د حقونو لپاره یا د ښځو چې کم هلته کې نمائندګي تاسو وایئ چې په صحیح توګه غیته نه ورکول کیږي؟
بالکل داسې دی چې زده کړه کول پکار دي چې څومره انفرادي طور باندې. خو زه کوشش زمونږ دا دی چې په پاټو کې دننه پکار دی چې د زنانو د رائټس لپاره په ډیسیژن میکینګ باندې خبرې وشي. ظاهره خبره ده چې کله د یو ملک نه بل ملک ته بندزي نو هغه بیا د هغه ځای پارلمنټیرین سره کینی خبرې اترې کی یو بل سره خپل آیډیا شیر کی. نو چې کم کمزوري وي کم داسې خبرې مخې ته راشي چې هغه زمونږ په اسمبلی کې مونږ نه یې کړي نو هغه مونږ زده کړه کوو. بعض داسې ښه خبرې وي چې کېدې شي هغه دې ځای کې خلکو نه هغه کړي زمونږ آواز چې دی هغه زیات موثري. خو دا یو ډیر ښه کوآرډینیشن وي چې د هر ملک زنانه چې دی هغه په یو ځای کینی او هغه دا شیر کی چې زما د ملک زنانه چې دی هغه سمره د خپل رائټس لپاره आवाज پورته کولی شي یا په اسمبلی کې چې کوم زنانه ناشتي دي هغه سمره موثر کردار لوبول دي یا یو زنانه چې د هغه په لیجسلیشن کې دا هغه سمره مهم رول دی. اسمبلی کې اکثر تپوس دا کیږي چې پارلماني خلکو کار دا دي چې هغه دی قانون سازي وکي. خو د قانون سازي عملی کول چې دی دا بیا زموږ د بیوروکراسي زمونږ د خلکو انفرادي هغه جوړیږي چې هغه عملی کول کې بیا خپل کردار ولوبي. نو دا یو ډیر ښه پروګرامي چې په دې کې بنده لاړ شي ویزیټ وکي او یو بل سره خپل آیډیاز چې دي دا شیر کی چې سکول پکار دي او یو بل سره څنګه خپل اړیکی شیر کول پکار دي.
د ښځو د حقونو لپاره په صوبایي اسمبلی کې د کورنۍ تشدد پالیسۍ هم جوړې شوې. دغه شانت کې د ښځو حقونو لپاره یو شمېر نورې پالیسۍ هم جوړېږي. د کم عمرې ودونه دي پکې دغسې نورې. اکثر لده زمنګه د سیمه خلک چې کوم دی همدغه تاسو کې چې لکه دغه بیا عملی کیږي ولینا تاسو ته ولی دغه
ګوره جی ما زکه دا خبرو کو چې اکثر پارلماني چې څومره سیاست خلک یا په اسمبلی کې پارلمان غړي دي نو غي نه دا ته پوس کیږي زه اکثر دا خبرو کوم چې ډیر قانون سازي دا سده چې هغه شوی دا کوم ګورو د سوره خبرو کو هغه قانون شته مونږ د هراسمنت خبرو کو قانون شته مونږ دا اوس تاسو ډومېسټک وایلنس چې کوم ډیر داسي قانون دی چې هغه موجود دی خو هغه عملی کیږي ځکه نه چې کلم یو قانون یو پالیسی جوړیږي نو په کار دا چې هغه د لپاره اویرنس پروګرامونه وشي د خلکو نه پاغې کې رائے واغستې شي اوس کزه د ډومېسټک وایلنس بل یو فلور باندې روړم نو په کار د چې په دې کې د ګراس روټ هغه زنانه چې کم الریډي د دینه متاثر کیږي د چا په کورونو کې هغه سره داسې تشدد کیږي نو د دې خلکو رائے غستل یا کوم د یوت لپاره پالیسی جوړو د هغه خلکو رائے غستل ډیر زیات مهم دي بیا چې یو پالیسی جوړ شي نو بیا دا د بیوروکراسي کاروي چې هغه د څنګه موثر تور باندې امپلیمنت کولی شي او که بیا نه امپلیمنت کړي بیا د پارلمان رول دی چې هغه به کوشش دا کوي چې دغه قانون سازي امپلیمنت کړي د ډومېسټک وایلنس اوس نن سبا په اسمبلی کې هغه ټیبل شوی دی او په هغه کې مونږ کوشش دا کړو ځکه چې دا د ډیر وخت نه دا بل زنګېدو په دې کې چې کله دا بل مخې ته راغی نو زمونږ کونسل اف اسلامک ایدیالوجي په دې کې ډیر زیات هغوی خبرې راوستې چې دا هغوی ریجیکټ کو بیا د هغې نه پس مونږ چې بل مخې ته راوړو بیا زموږ تیر حکومت چې دی هغوی په کې کنفیوز وو اوس دې ځله دا ډیره ښه خبره ده مونږ په دې خوشحاله یو چې یو بل فاینل شو مخې ته راغی خو په دې کې اوس هم فلاس موجود دي او په دې کې دا یو خبره ډیره مهم ده چې په دې کې ترمیم وشي چې کله یو زنانه باندې تشدد کیږي نو هغه به عدالت کې ثابت وي او کاغه په عدالت کې ثابت نشو چې په دې ظلم نو بیا به هغه 5000 جرمانه ورکړي د غزنانه یا یو سړی چې کم دې کاغه باندې دا ثابت شو چې هغه ظلم کړی دی تشدد کړی دی نو هغه به صرف 1500 روپے نو دا لګ ډیر عجیب خبره ده چې بل مونږ وروړو چې به کورنې تشدد دی او بیا خزه چې داغه 5000 جرمانه
کوي دغه ترمیم چې دا کم تاسو خبره کوي چې خزه 500 سړی به 1500 ورکړي دا خبره پکې د کم د اسلامیک ایدیال چې کم ایدیال یو کنسل دی غیلو په دغه شی
نه دا خو بیا اوس حکومت مخې ته راوړې دي په کار خدا ده چې دی کې ترمیم شوی وي او ما سوسوزل ته پوسو مکو دی وی چې دا مونږ کړې دي ما ته ډیر داسې د پی ټی آی ممبر دا
کله چې دا قانون نه امپلیمنت کیږي او تاسو وایئ چې قانون سازي شوی د خو هغه امپلیمنت کیږي یا عملی کیږي نه چې نه کیږي تاسو ته دغه نه امپلیمنت کیدو په دغه باندې لکه د غږ پورته کولو یا پاغي باندې تنقید کولو که مقدر در کول کیږي نو بیا تاسو دغه خبرې سمره سنجیده غسته کیږي
بالکل جی زه خو دا ویم چې لکه پارلمان کې یو کس ناشتي دغه خبرې ته بالکل امپورټنس ملاویږي او کوشش هم دا کړي د زکه چې اوس زمونږ د حکومت سي دي دوی مونږ کوشش کوو چې خدای دې ته دا وسور کې چې دغه خبرې عملی کی خو کوشش مونږ دا کوو چې کومه خبره چرته کې د زنانو حواله سره څنګه کیسه وایلیشن کیږي نو هغه د پاره مونږ غک پورته کوو او مونږ هغه پوری خاموش نه کینو سو پوری چې مونږ هغه عملی کړي ني او ان شاء دا کوشش ته اوسم زما په دې کې دا ترمیم وي او کوشش به دا کو چې دا بل شي دی دا یو داسې بل مخه دراشي چې هغه په صحیح توګه هغه د زنانو چې کوم رائټس خبره کو یا دا غوي د کوم تشدد خبره ده چې هغه په صحیح توګه یو پالیسی مخه دراشي
ډیر مننه ساسي
مننه
وایس اف امریکا د واده یو ساته خبری خبرونه دوام لري او راسره ملګری اوسېږي نور هم مهم خبرونو تفصیلی راپورونه لرو خو تاسو ته وړاندې کوم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خیبر پښتونخوا په سفر نن وو او د قبایلی ضلعو لپاره د صحت د انصاف کارت هم معرفي کړی نور تفصیلات تاسو ته عبدالرزاق په راپور کې لرو
پیښور گورنر هاوس کې وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو لپاره د صحت انصاف کارت پرانسته وکړه د دې ترڅنګ وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د نورو ترقیاتي کارونو لپاره د وفاق لخوا د پیسو ورکولو ژمنه هم وکړه غونډه تخپل تقریر کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وه په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ او تندروي له وجې زیولس ډیر متاثر شوی دی او دا چې د علاج په لړ کې قبایلی خلک د سختو ستونزو سره مخ وو هغه مخکې ویل چې صحت انصاف کارت سره به د قبایلی ضلعو خلق د علاج په مد کې آسانو سره مخ شي
سارے پاکستان سے جو قبائلی علاقہ تھا وہ ہر طرح غربت میں تعلیم میں صحت ان کے علاج میں ہر سوشل انڈیکیٹر میں قبائلی علاقہ پیچھے تھا پہلے پختونخوا میں بڑی کامیابی سے یہ ہمارا ہیلتھ کارڈ کا ایکسپیرینس چلا تھا پچھلے دور میں. تو ہمارا یہ تھا کہ جب بھی ہمارے پاس پیسہ آیا سب سے پہلے ہم نے قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر یہ ان کو یہ ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اور یہ 7,20,000 روپیہ ہے. 7,20,000 روپیہ ایک گھرانے کا ہوگا. ان کو یہ ہوگا کہ میرے پاس کارڈ ہے, مشکل وقت آئے گا تو ہم کسی بھی ہسپتال میں جا سکتے ہیں.
نموڑی زیادہ کڑا چی موجودہ حکومت د قبائلی ضلعوں د پرمختگ لپارا تگ لارا وضع کھڑے دا او ہم پدے لڑکی ننن غنڈ دوران د خیبر پختونخوا وزیر اعلی گورنر او د کابینی نور غڑو سرا تفصیلی بحث اوشو.
سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ہمیں ہم ایک پاورٹی الیویشن غربت کم کرنے کے لیے پورا پروگرام اس مہینے کے آخر میں لے کے آ رہے ہیں. اور وہ بھی جیسے پروگرام آئے گا سب سے پہلے پروگرام ہم انشاءاللہ قبائلی علاقے کے اندر لے کے جائیں گے. ہم اب فنڈز ریلیز کر رہے ہیں سینٹر سے جو قبائلی علاقے کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے. جو ہم نے اسکول بنانے ہیں, ہسپتال بنانے ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس, وہ بھی ہمیں پتہ چلا کیونکہ میرے وزیر دورے کر کے آئے ہیں قبائلی علاقے کے. تو ہمیں سارا پتہ کہ اب ہم نے کدھر کدھر ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو وہ ہمارا آج پورا پروگرام بنا ہے.
قبائلی علاقوں کی د ترہگرے پزت فوزی عملیاتوں پر اڑا د وزیر اعظم عمران خان ویناوا پاکستان تحریک انصاف سیاسی گند د فوزی عملیات مخالفت زک کولو چے د جنگ لوجی مقامی خلق ڈیر اغیزمن کی گی.
جو قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر جو مشکلات پڑی ہیں وہ ہمیں سب سے زیادہ تحریک انصاف کو اس کا احساس تھا کیونکہ میں بار بار کہتا گیا کہ یہ ہمیں ملٹری آپریشنز قبائلی علاقے میں نہیں کرنے چاہیے. وہ مجبوراً نے جو کیے گئے, مجھے پتا تھا کہ جو نقصانات ہوں گے وہ لوگوں کے اوپر بہت مشکل پڑے گی. فوج کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا دشمن ہے اور کون سا نہیں ہے. اس لیے میں اس کے خلاف تھا ملٹری آپریشنز کے. میں بلکہ پہلے دن سے مخالفت کی کہ ملٹری آپریشنز نہیں کرنے چاہیے, ہمیں اور طریقے اختیار کرنے چاہیے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن بہرحال ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. تو جو ہوا اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو مشکلات قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر ہوئی وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے.
د قبائلی ضلعوں لپارا د صحت انصاف کارڈ جاری کولو دستوری پرانستی په محل وزیر اعظم عمران خان را بلل شوی قبائلی غلو ته صحت انصاف کارڈونه هم ورکړل. عبدالرزاق, وائس آف امریکا, ڈیو نیوز, پیښور.
د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د دیر څخه د وو قبایلی ضلعو څخه به یو های وی یو لوی سړک جوړول کیږي تر د سویلی وزیرستان پورې. او دا سړک په داسې حال جوړیږي چې دغې لپاره کې خوده شوي پیسې هم مخالفه سیاسي مشران کمی ګڼي او ویل کیږي چې په دغه غرونو کې یو 100 کیلومتره سړک جوړېدای شي, نه چې 250 کیلومتره چې کم دوی یادی په دغه کې. او د دغې لپاره یې خوده شوي او یا عرب روپی ډیر زیاتې کمې دي. او بل دا چې اکثر له دغسې پلانونه اعلان شوي دي چې په مثال د ګومل ډیم دی, دغه شانت کې د مومندو ډیم دی, یو شمیر نور, په هغې باندې بیا تر دې وخته پورې کار هم نه دی شوی. نو په دغې د ډیور ډیو خبریال حمیدالله نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
ځایي مطبوعات د سرکاري کاغذونو د لارې وایي د پښتونخوا حکومت د کوز دیر د منډا سیمې نه د جنوبی وزیرستان او د جوب ضلعو د سرحدي علاقې ګلکچ پورې غټ سړک د وو قبایلي ضلعو نه تیرول غواړي. د دې 250 کیلومتره اوږد او پراخ سړک د پاره 70 بلین روپۍ مصرف اندازه شوی دی. او دا پیسې به د صوبه پښتونخوا سره د زمشو قبایلي ضلعو د ترقۍ د پاره د 10 کالو د فنډ نه لګول کیږي. په دې فنډ کې وفاقي حکومت وړاندې 10 بلین روپۍ ورکړي دي. د پښتونخوا د ترانسپورت پخوانی مشیر او د اسمبلی اوسنی غړی ملک شاد محمد وایي د دې سړک غرض د قبایلي ضلعو ترمنځ رابطه زیاتول او د نور هیواد سره د علاقې تړل دي.
دی روټ پروګرام مخکې نه و, چونکې هغې د پاره پیسې نه وي, پټه نه وزم شوي. دا به د قبایلي عوامو خوشقسمتي وي. هلته کې روزګار نشته, کې روډونه نشته, کارخانې نشته. 100 بلین د فټا د پاره دي او صرف یو روټ به نه لګېږي, دلکې به ډېرې سیکټرې وي. دا د اووه ایجنسیانې او شپږ افر د دې نه مستفید کیږي او دا د فاټا کامیابی پیلا سټیپ دی. نو د فاټا عوام به یو ازادي محسوس کو او یو یونیټی به محسوس کو چې دوی په خپل کې کنیکټ شي.
سرکاري کاغذونه وایي د حکومت اولنې تجویز د دولینا سړک جوړول وو چې مصرف یې 20 بلین روپۍ اندازه شوی وو. خو د رابطې او کار د صوبایي محکمې وزیر اکبر ایوب خان په تجویز دا سلور لینا سړک اوس حکومت منلې دی او حکومتي تجویز وایي چې د قبایلي ضلعو نه تیریدونکي دا سړک به د دیر د تیمرګرې او د بلوچستان د جوب ضلعو دننه د پاک چین اقتصادی راهداري د شمالي او مغربي کاريډور سره تړلي او رابطه کولی شي. حکومتي تجویز کې دا سړک په باجوړ کې د نواپاس په خیبر ضلع کې د تورخم په کورمه کې د خرلاچی د شمالي وزیرستان په غلام خان او د جنوبي وزیرستان د انګورډه په سیمو کې د افغانستان د سرحدي پولو پورې رابطه کولی شي. په سرکاري کاغذونو کې د دې غرض سرحدي پولو کې د افغانستان سره د تجارت د زیاتولو ویل شوی دی. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستي شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي
بيبي شيرينا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
ویس اف امریکا دی وای وساته خبری خبرونه د بلوچستان ایالت څخه راپور درته وړاندې کوو چې د قدرتیا فتونو د زپل سوي خلکو د ژغورنې ادارې تر مخه د دې ایالت او اتلس ضلع د وچکلي څخه اغېزمنې سوي دي چې له وجې په دې سیمو کې یو شمېر ناروغیانې هم رامخته کیږي. نعمت الله سرحدي نور تفصیلات راکوي.
د بلوچستان ایالت په تل ضلعو کې رواني وچکالۍ نه یوازې د عادي خلکو مالداري او زراعت ته سخت زیانونه رسولي دي، بلکې د ځایي ډاکټرانو له خولې دا وخت په مور او بچانو کې د خوراک له کمۍ له وجې پیدا کېدونکې ناجوړي کچه هم ډېره سیوا سوې ده. د وچکالۍ څخه متاثره په دغه تل ضلعو کې ضلع کلا عبدالله چمن هم شامل ده. خو دلته ډاکټران وایي د موسمي ناجوړۍ تر څنګ د خوراک د کمۍ څخه پیدا کېدونکې ناجوړۍ کې اخته مور او کوچنیان مریضان ډېر زیات ودې ته راوړل کېږي، چې دغه مریضان نو کچه ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو روانه ده. د سیمې یو ډاکټر محمد علي کاکړ وای چې دا وخت په سیمه کې د مال نیوټریشن یعنی خوراک د کمی نه جوړي یو بحراني کیفیت را مخ ته کړی دی. عالمی مرستندوی ادارې دی و دې لوري ته مخ راوړوي.
مال نیوټریشن کې د اکثریت پروتین کم سي، پروتین چې کم سي بیا د کښنی بدن چې هغه ډنګر سي، اډونه کمزوري سي، وینه کمزوري سي، نسې وپړسیږي او د پښتې اډونه چې د یارشکار سي د پروټین د ډیفیشنسي د وجه سچ دی د دې بیا چې کم ویټامینز دی هغه ډیر کم سي، نو د غټي بيماري ته چې دی مال نیوټریشن وایي. بیا ملټي ویټامین ډیزیز دی هغه نور ډیر زیات دي، پر هغه باندې خونو تفصیل مجلس نوس کولای. بهرال خاص دا کو د عالمی ادارو سره چې دی زمج و دی غریب وطن توجه وکړي.
خو په ایالت کې سکم د ملل متحد د یونیسف ډبلیو ای پی ډبلیو ایچ او مرستندوی ادارې هیئت د وچکالۍ جارج اخیستو د پاره موجود دی. دغه هیئت د ایالت د بیړني حالاتو کې کارکونکو ادارې پی ډی ایم ای د مشر عمران زرکون سره هم دلته ځل کې لابلا چمن ته راغلی دی. د پی ډی ایم ای مشر په دغه محل د ډیوا سره په خپل مرکه کې هم وویل چې د عالمی ادارو څخه هم دوی د مال نیوټریشن ناجوړي د مخنیوي کول د پاره د اقداماتو کول غوښتنه کړې ده. سنن د عالمی ادارو نمائندگان هم په خپل لسترګو صورتحال ولیدي او دوی په ګډه سره په دې لړ کې اقدامات اخلي.
موږ په دوی کې جی هر قسم غوښتنه دوی سره کړی ده. دا به دا وار صرف خالی امداد نه وي، دا دې کې به د بلوچستان سرکار او دا چې کوم اقوام متحده ادارې دي دا به ملک کار کوي. موږ هغه ځای کې دوی سره غوښتنه کړې کم کې چې سرکار وسایل لږ کم دیا، کیونکې دا صوبه مالی طور په تاسو ته معلومه ده چې خپل دونی ټیکسیشن نظام نه لري، نو دونی وسایل نه لري. نو په دې کې اول خو نو چې کوم فوري امداد دی د درې میاشتو لپاره د خوراک د انسانانو خوراک، دویم د کوشنیانو اور دا زنانو دا پارا دا نیوٹریشن دا ډیر غټ ایشو روان دی په دې کې موږ دوی سره دا امداد غوښته دی یا بیا به په دې کې لانګ ټرمز اور مید ټرم پلان جوړیږي چې آیا 50 کال د پارا لس کال د پارا ولې دا د خشکسالی اثرات خود د ډیر زیه دا وبو لیول شت سو خلکو باغونو ویچي فصلونه خرابږي مالداران شدید افیکټ کیږي دا په وی میاشتې په دوی میاشتې نسې سمې ده نو دا بیا پراپر په دې کې 15 کال او د لس کال پروجیکټ سی چې دا خلکو لایولیهود چې دا ژوند دی هغه برته راپورته کوه اور برته خپل ځای ته راورسو
د ډان روس پانی هم د بلوچستان نیوټریشنل سیل د مشر ډاکټر علي ناصر بوکټي لخوا په رپورت کې ویل دي چې په بلوچستان ایالت کې 25% د کوشنان د خوراک د کمی سره مخامخ دي چې اولنی عوامل هم په ایالت کې روانه وچکالی ده په دغه رپورت کې ډاکټر علي ناصر بوکټي نور زیاتوي چې 14% د کوشنان په ایالت کې زیات خوراک د کمی سره مخامخ چې په مرګونی حالت کې دي خو 26% دا وخت د وزن د کمی سره مخامخ دي چې په ایالت کې دغه هم د کوشنانو د مرګونی کچ زیاتوالی هیلت ښکار کوي چې دغه په ایالت کې یو خطرناک صورتحال دی نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټي وی چمن
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ فیسبوک پی او ای ډیوا ټوئیټر @ وی او ای ډیوا انستګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز
په پولند کې د ایران جوهری ستونزه پر سر او د ایران جوهری وسلو د جوړولو پر ضد چې کم بندیزونه په هغې لګول شوي دي دغه بندیزونو په موضوع باندې د شمالي کوریا د جوهری وسلې د جوړولو په موضوع باندې د هغې په خلاف بیا د نړیوالې ټولنې لخوا کم ګامونه اخیستل ضروري دي او په دغې څه قسمه وړاندې پرمختګ پکار دی نو دغې ته په پولند کې غونډه شوې ده او په دغه غونډه باندې تاسو ته نور تفصیل زمونږ همکار وګمه جلوان په خپل راپور کې وړاندې کړي
ری دی چې د ایران سره د کال 2015 اتومي لوزنامه ختم کړي چې واشنگتن د لوزنامې څخه تیر کال راوته یو په وارسا کې دوه ورځنی کانفرنس په ترڅ چې پکې د زیارت د وزیر هسي شپېتو هیوادونو مشرانو برخه اغستل پیل کړي دي د امریکا د صدر مرستیال مایک پنس په اروپایي ائتلافیانو باندې نیوکې وکړې چې امریکایي بندیزونو برخلاف ګامونه اخلي چې هیواد یې د ایران قاتل انقلابي رژیم پر ضد اغستی دي مایک پنس یو خبری کانفرنس ته په خپلې وینا کې ویل اوس وخت راغلی دی چې اروپایي ائتلافي ملګري د ایران د اتومي لوزنامه ختم کړي او امریکا سره ملګری شي چې په ایران باندې اقتصادي او ډیپلوماټیک فشار زیات شي او هم د دې بندیزونو دلار د ایران ولسته د دوی د سیمه د ثبات او نړیوال امنیت او ازادیانه ورکړل شي د صدر مرستیال ترڅنګ د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي دي چې په ایران باندې په وروستیو کې نړیوال فشار زیات شوی دی پامپیو ویل چې هیڅ یو هیواد هم د دې حقیقت نه انکاری نه دی چې کوم مونږه د ایران په لړ کې خبره کوو د ایران رژیم نړۍ ته خطر جوړ کړی دی او په دې ټول موافقه دي خو د مایک پامپیو دا وینا چې ایران په حق له د کانفرنس ټول برخوال هیوادونه یو دریز لري په دې پاتې راځي چې استرو روپای هیوادونه په غونډه کې غیر حاضر هم په دغه کې د فرانس جرمنی او د برتانیې استازي نو ناست د درې وړ هیوادونه د ایران سره شوی 2015 کال اتومي لوزنامې ملاتړ کوي او یو داسې نظام یې پر ځای کړی دی چې تهران باندې د امریکا د بندیزونو نه تیروزی او غواړي چې اتومي تړون پر ځای پاتې شي په ورسا کې میشت یو سیرونکی پیوتر بورس چې د اروپایي کونسل د بهرنو اړیکو په ترڅ کې کار کوي وایي چې دغه غونډه چې پولند کې کیږي او ځینې نور هیوادونو د امریکا د ری سره ځان ملګری خودلی امریکا اوس یو موقع ګوري چې دغه نه استفاده واخلي دوی وایي د دوی په نظر د امریکا صدر ډونالد ترامپ د اروپایي اتحاد په مت کې کار کولو په حق لا ډیره دلچسپي نه لري او یوازې غواړي چې هغه ائتلافیانو نه کار واخلي چې د دوی د دریز ملاتړ کوي په غونډه کې اسرائیل خلیجی ریاستونه برخه اخلي، په غونډه کې قطر، ترکیه، لبنان برخه نه دا غسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په امریکا تور لګولې چې په نور هیوادونو باندې فشار راوړي ترسو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي.
وایس آف امریکا د واده د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ څو شېبې وړاندې کام ته وینا وکړه او په سویلي بارډر باندې د دیوال جوړولو لپاره د بجټ یا پیسو یا فنډز اخستلو په غرض یې په امریکا کې ایمرجنسی اعلان کړی. تفصیلات تاسو نور وکیل خان په راپور کې لرو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن د جمعې پر ورځ د مکسیکو سره په پوله د یو دیوال جوړولو لپاره په رسمي ډول کامی بیړنۍ حالت اعلان کړی. د وایټ هاوس په روز ګارډن کې د وینا په وخت صدر ټرمپ ویلي چې نوموړی دا ګام د امریکا د مخدره موادو، مجرمانو او غیر قانونه مهاجرو نه بچ کولو لپاره اخلي. د امریکا کانګرس او سینټ تیر ورځ د پولې د امنیت لپاره یو بل هم پاس کړو چې مقصد یې په جزئي توګه د حکومت یو ځل بیا د بندیدلو نه مخنیوي کول وو. د صدر ډونالډ ټرمپ سره د نن ورځې تر نیمې شپې پورې وخت وو چې دغه بل لاسلیک کړي او سپینې ماڼۍ تېر ورځ ویلي چې نوموړی به هم دغه رنګ کوي. په پوله د دیوال نه علاوه د دواړو ګوندونو حکومتي خرچو په بل کې د ټکنالوژۍ ښه کولو، په داخلي لارو نور زیات سکریننګ یا تلاشي سیوا کول، د نورو زیاتو د کسټم چارواکو برتی کول او بشري مرستې هم شامل دي. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړی جان روترفورد وایي چې دا د صدر لپاره یو ماتې نه ده، بلکې د کورنۍ امنیت د محکمې لپاره بریا ده او د پولې د امنیت په اړه یو مهم ګام دی. تیر ورځ پاس کړی شوی بل کې صدر ټرمپ ته 1.3 بلین ډالر د پولې لپاره ورکړی شوی، ولې صدر ټرمپ د 15.1 بلین ډالرو غوښتنه کړې وه. خو د یو کامی بیړني حالت اعلانولو سره صدر ټرمپ ته دا اختیار دی چې په کامی بجټ کې د بل ځای څخه پیسې په پولې د دیوال لپاره وکاروي. د تیر ورځې د بل لاسلیک کولو وروسته سپیکر نانسی پلوسی صدر ټرمپ ته په خپل پیغام کې ویلي دا وایي چې موږ ټول لا د آئین احترام کول پکار دي، په خصوصي توګه د آرټیکل 1 او د چیک اینڈ بیلنس د نظام. ډیموکراتس او نور په دې یقیني دي چې د صدر ټرمپ لخوا بیړنۍ حالت اعلانول با په عدالت کې چیلنج کوي چې ورسره د دیوال جوړولو کار تر کلونو ځنډیدلی شي. په کانګرس کې د صدر ریپبلیکن ملګري هم د بیړنۍ حالت اعلانولو په اړه فکرمندې لري. یادې وي چې صدر ټرمپ د خپل صدارتي کمپاین په وخت د میکسیکو سره په پوله د یو دیوال جوړولو لوس کړو او ویلي وو چې دغه دیوال جوړولو ځنې برخه و میکسیکو ورکوي، خو میکسیکو ترې انکار کړی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA Diva.
وایس آف امریکا د وایو وساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې را سره ملګری واست. د دې خبرونې پروډوسر وکیل خان، ستاسو زړه د دې خبرونې زخه اوس اجازه تخلو. ستاسو قربانه وزه کلسم کاکړ،
زه اشفاق مومن،
شاش پادر تغواړو
دلا فمان.